یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم څو خبرونه د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زرګونه بې ځای شوی خزي د روغتیایي خدماتو په ترلاسه کولو کې لستونزو سره مخامخ دي د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د شزینه روغتیایي کارکونکو د کمښت له امله شزیاونجونی د کافی ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وای دوی سشکال 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر څنګ یې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ د افغانستان بانک ویندوی صابر مومند نن یک شنبه رسنوی ته په لیژل پیغام کې وویل
د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 390 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د سانتیاو د برابرولو په برخه کې پلی کړی
پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي نړیوال بانک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې و به له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلو چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوې ده خو نن د دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلابیلو مسلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لورته اتل لاند واټنه توغندي وشته دي د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پینګ یانګ د سونان لسیمې توغول شوې دي د جاپان کیودو خبري آژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشته دي او اوکراین وای د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک ښار یو شمیر سیمې بیرته نیولې دي په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پر لپسې پرمختګونه لرل د لوهانسک والی په یوه تلویزیونی خبرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 1.5% په کنټرول کې و توانېدلی چې 40% نوري برخې هم آزاد کړي زموږ شخله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 پښتنې وی اورید طالبان وای د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور وشل شبې خو ځایي اوسیدونکو وای شوانځیو ته د هلوکانو او نجونو د هڅولو په هدف د یونیسف له لورې په اورزګان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship
The Taliban aw al-Qaeda tarman zadi kinan ham qawi di
aw da Ukraine da urusti waziyat hal dar kaw
Dar de shibi
da Azadi radio khabari tolga
پا په کونړ او نورستان کې ځینې خلک لا هم وایي چې د دې ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلی اور نه دی مړ شوی. خو د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایتونو کې اور مړ کړی دی. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل که څه هم د اور وژلو هڅې کېږي خو لا هم مړ شوی نه دی. د نورستان نورګرام په شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او د کونړ ولایت د چپې درې په ځنګلونو کې له تیرو دریو ورځو را په دېخوا اور بل شوی او سلګونه زره جریبه ځنګلونه یې له منځه وړي دي. نور حال په دې راپور کې
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامه درې او کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ د ځنګلونو د اور لګېدنې د ختمېدو په اړه ضد او نقیص خبرې او د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ ته د خبرېدو په اړه اندېښنې. که څه هم په دغو ولایتونو کې ځایي اوسیدونکي وایي اور نه دی مړ، خو د طالبانو د حکومت اړوند مرکزي او سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دا اور مهار سوی دی. طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو لیږلي تازه پیغام کې ډاډ ورکړی چې په دغو دواړو ولایتونو کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ سوی دی.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاري باندې هغه اور د پسوی دی مکمل ختم شوی دی، هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نشته.
خو د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې ولایت د ځنګلونو اور نه دی مهار سوی.
نورګرام کې چې شام درجه کوم اور لګېدلی دلته اور لګېدلی دی، تر دې دمه هیڅ کومکونه نشته. دلته انګار د موسمي بادونو له وجې دغه اور
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د خلکو ټول اقتصادي عایداتي سرچینې له منځه یوړي.
لوی خساره من شول دا خلک، ځکه دیو دا عایداتي منبع و، نغرنه ډیر جلغوزي او دا میوهداري ونیوي، نو په دې باندې د کوم پوره مشکلات حلیدل. نو یوازینی کاروبار هم دغه و، دا ځنګلاتونه خپل محصولات ټولول او مرخيري په دغه ځنګلونو کې کېدل.
د نورستان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور مشر سمیع الحق نورستاني بیا ازادي راډیو ته وویل چې اور ختم نه بلکې وازی کنټرول سوای دی. بلخوا په کونړ ولایت کې د چپې درې ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم مخکې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور مهار سوی و، خو اوس د بادونو له امله بیرته زیات سوی دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حسین شاه جلالي ازادي راډیو ته وویل د نورستان نورګرام شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او کونړ ولایت چپې درې ځنګلونو کې له تیرو درې ورځو را په دې خوا اور بل سوی چې د ځایي چارواکو په خبره تر اوسه پکې شاوخوا 1100 جریبه ځمکه او ځنګلونه سوځېدلي دي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلي که دا اورونه ختم نه کړل سي دغه ولایت ته به هم ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د لګېدلې اور په اړه ضد نقیز څرګندونې کېږي. زموږ همکار په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له پخواني استازي نعمت الله کریاب څخه د دې اور په اړه معلومات وغوښتل.
لومړنی اور تقریبا 100 ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګیدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کوله او څومره ځنګل هلته و هغه سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کیږي، یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو او درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخکو نه چې اوبه وشیندي یا مخصوص مواد پی وشیندي د دې نه پرته بل د مړ کولو لار نه، ځکه ځایي خلک یې که هغه د وخت واکمنی چې هر څومره کوشش وکړي خو هلته درانه وسایط نشي تللی چې د وور او د پاتې ځنګل تر منځ بلوالی راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه اور لګېدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به م وایو چې ساحې پیچلې دي، سختې دي، غرنۍ دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه وي نو ناممکنه ده. او بل هلته لارې نشته، سړکونه نشته چې اطفایه لاړه شي، د اوروژنې وسایط لاړ شي او یا موټرې لاړ شي او اوبه خو هلته امکان نه لري چې پیوی شیندي. نو هغه ځنګلم تر ډیره سوزیدلې د سیموال وسوي چې ور قابو شوه. یو یادونه به وکړو چې دغه سیمه چې وس په چپه دره کې ور لګیدلې ده او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې ده، دا دواړه سره جلا سیمه دي، هیڅ د یو بل سره جوختی نه دي چې ګوندې دا ور د یو بل نصرایت کړي. دا سیم ویل کېږي نه تایید شوی خبره ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډیر دی، نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کیږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی، د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلا د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یو بل اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وی، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې د ور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
د ولسي جرګې پخوانی غړی نعمت الله کریابو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې د یونیسف له لوري زده کړو ته د نجونو او هلوکانو د هڅولو په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی او اته ورځې به دوام وکړي.
د لاسونو د پرکار د فوټبال د سیالیو د فایل لپاره خېشي
یو بغل
دا سیالي د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرسته په لاره چول کېږي. یادي سیالي د یونیسف له لوري تر دې شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو. په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ نه وخت پیل شوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وای په یادو سیالیو کې اته لوبډلو برخه اخیستې ده چې اته ورځې به دوام وکړي.
تورنمنت چې نکاو تورنمنت دی، اته چمنو په کې ګډون کړی دی، اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیوم کې او بعد هغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلومو.
زبی الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وای مخې دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا سره د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې شوې ده چې ټول خلک د خپل ماشومان و مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجنونو پر مخ شوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
که وګورو وس پانتونونه د شوزو او د نارینو د خلاص دي، یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا در دولسم ټولګي فربند دي. آیا په دې مابنس کې مشکل آیا څنګه شې شیدا؟ نو هغه حق لري د دې چې د زده کړو کې هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د اګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې برخه کې وکړي، ځکه د خبره چې یونیسف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي، نو ورزش هم د روغتیا یو برخه ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
له څو اونیو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین پلازمینه کیف تیر شپه څو چاودنو ولړزو. په دغه چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو پخلی شوی، خو د نوري مرشوبلي راپور نه دی ورکړی شوی. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره اسدالله لودین سټوډیو کې را سره دی، له ده به واورو.
ومننه سروان صاحب د اوکراین د پلازمینه کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلی تیرش په د خار په دوه نهیو کې څو چاودنې شوی او ژغورندل سیمه ته رسیدلې دي. نوموړي پر خپل ټلګرام چینل دغه چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي د نورې مرګ ژوبلې راپورې لا نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شوو دغه چاودنو څرنګوالی هم لا معلوم نه دی. له تیرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمبارۍ د خطر زنګونه اورېدل کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې چاودنې پکې کېږي. روسیې څه موده وړاندې خپل پوځیان د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې په ختیځه سیمه دونباس باندې کړی دی. دونباس سیمه بیا لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه پکې د روسیې تر کنټرول لاندې سیویرو دونسک ښار کې شدیده جګړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون په خپل ورځنۍ وینا کې د سیویرو دونسک وضعیت ډیر ترنګلې یاد کړی او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکی ویلي دي چې د سیمه کې په دوامدار توګه د بمبارۍ توپونو او توغندیو ډزې اورېدل کېږي. پر دې ښار سربیره پرون د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لکتر لګه یولس کسانو د وژلو راپور ورکړل شو. روسیې دا کړی چې سیویرو دونسک ښار نه اوکراینی ځواکونه وتلي، خو د دغې سیمې ښاروال بیا دا اداره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو دغلته دفاعي لیکه جوړه کړې ده. د سیویرو دونسک ښاروال ویلي د دوی ټوله هڅه اوس مهال دا ده چې دا ښار بیرته خپل کنټرول ته راولي. روسیې د اوکراین په ختیځ کې د لا ډېرې سیمې د لاندې کولو لپاره جګړه روانه ساتلې ده. هغه سیمه ده چې له پخوا پکې روس پلوه بیلتون غوښتونکي هم فعالو. بل ورته لویدیځ قدرتونه د اوکراین په ملاتړ ولاړ دي او دغه هیواد ته د روسیې ضد جګړې لپاره نوي پوځي تجهیزات ورکوي. تېره اونۍ امریکا اوکراین ته د $200 میلیونه په ارزښت پوځي مرسته تایید کړه چې په دې کې هغه توغندي سیستم هم شامل دی چې تر 70 کیلومتر پورې واټن ویشتلی شي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف خبرداری ورکړی چې په اوکراین د امریکا په مرسته شوو که اوکراین د امریکا په مرسته شوو توغندي سیستم باندې د روسیې خاوره وولي، دوی به په ځواب کې لویدیځ ښارونه په نښه کړي. خو امریکا بیا ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اوکراینیان ورته ویلي چې توغندي سیستم به یوازې د ځان د دفاع لپاره کاروي او د روسیې خاوره به پرې په هدف نه ګرځوي.
ډېره مننه اسدالله لودینو چې د اوکراین د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکړل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د روان خبرونه په دوام کې د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو او د غراس په د خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام خبرو. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک ته وروستیو مرستو هرکلی کوي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوال بانک څخه غواړي چې له افغانانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی مومند وایي د نړیوال بانک هغه مرستې چې د کرنې، روغتیا او د لومړنیو خدمتونو د پوره کولو په برخه کې شوې دي د افغانستان بانک هرکلی کوي. د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک تازه اوس 390 میلیونه ډالر مرسته د افغانستان لپاره تصویب کړه چې د نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو له لارې به د کرنې، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مصرف شي. دا کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام په جوزجان ولایت کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل وی پاڼه لیکلي دي د دې پروګرام له لارې به د جوزجان په لس ولسوالیو کې د اوبو کانالونو د پاکولو چارې پیل شي. دا پروګرام چې تیره ورځ پیل شو، هر کارګر ته به د ورځني کار په مقابل کې 10 کیلوګرامه غنم ورکول کیږي. په جوزجان کې د کانالونو د پاکولو چارې د سندیزي حوزې، کرنې او نورو سکتوري څانګو د ګډ کمیسون لخوا څارل کیږي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر 83 افغانۍ او 83 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 24 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ او 350 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 4 پوله، زر هندۍ کلدارې او 450 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 455 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا د یو خپلواک بنسټ مشر وايي طالبان لا هم په افغانستان کې له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. د دیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې بنسټګر بل روجو چې په افغانستان کې هم دنده اجرا کړې وايي د القاعده جنگیالي افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو رسپانو ته راپورونه هم ورکړي دي. جکفر احمدی له شاغلی روجو سره مرکه کړې ده چې دلته په ګډه ورو.
Thank you very much for your time, Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کولو مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتول ورستی راپور پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو له مشره خپل بیعت نه وای کړی دی. که هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
د طالبان او القاعده ترمن زړی کی په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړی وي چې نن هم قوی دي. القاعده د طالبانو ترڅنګ د جنگیدو لپاره د بهرنیو افراطی ډلو په تنظیم کې مهم نقش لوبولی. په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې زیات لاسترونې درلودي چې له طالبانو سره مرسته وکړه. د شمال په ستراتیژیکو سیمو کې د شمالي ټلوالي پر پخوانیو سنگرونو والکا چینګ کړی. تمنلرم چې دغه اړیکې د طالبانو بیان بدل کړی. دوی القاعده شبکه رات کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نسته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمن الزواهری کل مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې دیرشو کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې سوي او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي دا دی چې دوی هڅه کوي هغه لوی دیزوال تیر باسي چې دوی پیغام ته ځیر دي.
اکوردنګ ټو د یو ان ریپورت
د ملګرو ملتو د راپور لمخې ویل شوی چې د القاعده شبکې اصلي رهبری د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیځ کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورن کرشي پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي.
The West, particularly the United States.
Yeah, as far as the location of Al-Qaeda,
د هغو اسنادو له مخې چې څو کلمې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه راټول کړي، د طالبانو تر واکمنې دوه مخکې د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو د جملې په څلورویشتو هغوی کې دوی جګړه کوله. پر دې بنسټ له شک پرته اوس یې په ټول افغانستان کې حضور پراخ شوی. دوی په جنوب او ختیځ کې ډېر قوي دي. په یاد مو وي چې د امریکا په مرسته ایجاد شوی روزنیز کمپ چې په 2015 د کال په کندهار کې فعال و، له هغې ساحې بهر دی چې ملګري ملتونه یې په باب خبرې کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې کی حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړي چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 11 تر حمله مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکایي په وړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حمله ورباندې وکړي چې دومره اغیزناک نه وي، او دا حمله هغه وخت وسوي چې د شمال ائتلاف لا هم د طالبانو په وړاندې جنگیدل. خو د لویدیز ملاتړ هیوادونه لکه هند لا هم کولای سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنی ده چې طالبان کولای سي القاعده ته پناه ورکړي، او دا کار القاعده ته وخت او ځای په لاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره له خپلو جنګیالیو سره ولاړ سي، روزنه ترلاسه کړي، رهبري او کسانی وکولای سي ټوله نړۍ کې د لویدیز او د لویدیز د ګټو خلاف حملې تنظیم کړي. نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي. له افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی.
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11 د حملو د طرح قربانه وو، د دوحې تړون له مخې دا منلی چې له افغانستان څخه به د لویدیز پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پرېږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي. د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده؟
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملی ده. دوی دروغ وایي. طالبانو د سپتمبر د 11مې تر حملو مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې. که تاسو د سپتمبر د 11مې کمیسیون راپور وګورئ، ملا عمر او د طالبانو نورو مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیځ پر خلاف کومه حمله طرحه کړي. خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمېنه نایروبي کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولیده چې امریکا یو حمله وبلله. ورپسې د سپتمبر د 11مې حمله وسوي. طالبانو دا ډول خبرې د دوهې موافقې تر لاسلیک مخکې هم کړې وې. طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه. طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته القاعده شبکه له دغه هېواده وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هېوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلې. د دوهې تړون له افغانستانه د وتلو تړون و. طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل.
As you know that Al-Qaeda is not the only
هغه چې په هیڅ Al-Qaeda یوازینی تهدید نه دی. طالبان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه هم د افغانستان په زیاتو برخو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. خو دې ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. په دغو حملو کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې هزاره اقلیت پنهه شوی دی. د داعش خراسان څنګه څومره خطرناک ده؟
The Islamic
State's Khorasan province is really a threat to the Taliban. Taliban ta yow gwash ganal kije khuda yow loy gwash na dai dui parsimu control na lari aw de jangale kashmir ye ham kam dai rustai atkal chimali dale da de che de dugo jagra mar kashmir shaw khwa du zuru tarasiji aw pasime ki kum mutahid ham na lari de daish khorasan sanga gwaadi dal qaida taliban ya nur dalo patsir barabar mauqif lari kum dawlat imla tar na kawi taliban بیا د پاکستان ترڅنګ ایران هم لري. د داعش خراسان څنګه کولای سي په محلي سطحه په افغانستان کې حمله وکړي چې افغانان په ځنګړي ډول هزاره وګړي په نشه کړي، ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کیږي. طالبانو ډیر کسان بې وسلې کړل. خو د داعش خراسان څنګه هغه حتی نه رسیدلې چې لویدیځ ته کوم ګواښ پیښ کړي. طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري. 3 لک زیات وسلوال او زیات مهمات لري. د دولت پر ټولو ارګانونو ولکه لري. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپل بقا ای تمرکز کړي. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
Against the West. Its goal is to overthrow the Taliban. But you know that ISK has claimed responsibility.
خو تاسو په هیڅ چې د داعش خراسان څنګه د هغې راکټي حمله مسؤلیت ومانه چې پر تاجکستان وشو. د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندیشته وشو ده. کولی شو ووایو چې دا ډله د سیمې په تیره بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښ ده؟
لکه
مخکې چې مې وویل، دا که د افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کیږي، ګاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان، تاجکستان او پاکستان دی. پر ګاونډیو هیوادونو دا حملې محدودې وي. هو، د داعش ډلې خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل کیدای سي. په داسې حال کې چې طالبان هڅه کوي له ګاونډیانو سره ځیرکانه لوبه وکړي، هغه څه چې د داعش خراسان څنګه یې کولای سي دا دی چې له موقع په استفاده ووایي چې ګواکې طالبان نه غواړي د انصار الله په څیر ډلې په وړاندې چې د تاجکستان پر خلاف جنګیږي او د ازبکستان اسلامي غورزنګ او حتی تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو په وړاندې اقدام نه کوي او طالبان هڅه کوي چې پر تاسو یعنې ګاونډیو هیوادونو فشار راولي. موږ دلته د جهاد پر مخ بیولو لپاره یو. په دې ډول کولای سي د دغو ډلو ځینې غړي له دوی جلا کړي، خو په ټوله کې دغه افراطي ډلې د طالبانو او القاعده شراکت ته وفادار پاتې دي.
که د حقانی شبکې په اړه خبرې وکړو، دا مهال دا شبکه په افغانستان کې څومره پیاوړې ده؟
The Haqqani network is the most influential
حقانی شبکه د طالبانو در ډلې تر ټولو با نفوذه فرقه ده. مشر یې سراج الدین حقانی دی چې د نړیوالو تروریستانو په ځنګړي فهرست کې شامل دی. له القاعده سره نږدې اړیکې لري. ځینې وختونه به د القاعده په شورا کې ناست وو. د طالبانو د مشرتابه مرستیال دی چې ورسره په افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم دی.